په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی د شمالي وزیرستان د میرعلي په حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو څلور ځوانان وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د اروپای ټولنې سفیر وون برن سره ملاقات کړی. دغه سوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یوکراین د میلیونونو ټنو غلې د آزادولو پر لارو چارو بحث وکړ. او سم د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان د میرعلي په حیدرخیلو کې نامعلومه وسوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي په ډزو وشلې دي. د دې ضلع د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشالېډو ته پخلای وکړ چې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان غړي وقار احمد داوړ، سنید داوړ، اماد داوړ او اسدالله باندې ډز وکړې او وی وشل. د پیش پر ضد مقامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ نن د مظاهرو کولو اعلان کړی. نوموړي بیګا مشالې دي ټول چې وژل شوي ځوانانو په سیمه کې د ترګري ضد ژغ پورته کولی.
سرور وړه ملګري چې کومو دی مسلسل دلته په خاوره د امن د غوښتلو د پراخ پر مبارزه کړې و. همدا د دې کوسرو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو خارونو کې.
د میرعلي پولیس وايي د څلور واړه ځوانانو یو ځای په حیدرخیلو کې د یو بل ملګري په کور کې ډوډۍ وخوړه او چې څنګه د هغه له کوره رخصت شول نو په لار کې ور باندې وسلوالو حمله وکړه. پولیسو د وژنې په تور څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې سیموارې منلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښولې چې شای په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته سي. د تحریک انصاف مشر د خبره پرون د ویډیو لینک لاري د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د پژغې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ګرانی پر ضد مظاهره کوله. عمران خان د اوسنی حکومت د ادا بې ځای وبلله چې ګواکې د حکومت د غلطو اقتصادي پالیسۍ له کبله دوی د تیلو بیې لوړولو ته اړ سوي دي. هغه ادا وکړه چې د پخوانی حکومت د تیلو په بیو کې یو څو روپۍ زیاتوالی کړی و خو د په وینا د شهباز شریف په مشرۍ اوسنی حکومت دغه قیمت تر 100 روپیو هم لوړ کړی دی. حکومت ادعا کوي چې د عمران خان پخوانی حکومت د پیسو نړیوال صندوق سره د پور اخیستلو لپاره داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبور شوي. البته د دوی په خبره په راتلونکي کې به د بایو دغه لوړوالی د هیواد د اقتصاد په ګټه تمام شي. حکومت په تیره یوه میاشت کې درې واره د تیلو قیمتونه لوړ کړی دی. په کراچی کې د ویزا مظاهره پر مهال د لادرک بلوچستانو د موندنې غوښتنه شوې. د ورکو بلوچستانو موندنې لپاره فعال سازمان وایز فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا پرون په سوي د مظاهره کې د لادرک کسانو خپلوانو زده کوونکو مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجانو د نیوڅو بلوچستانو د خوشکولو او موږ انصاف غواړو شعارونه ورکړل. مظاهره ته د وینا پر مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې یوې غړي معروف بلوچي تور پورې کړي چې په کراچۍ کې د بلوچستانو د لادرکې په پیښو کې د سند ترګري ضد څنګه سی ټی ډی ډی لاس لري. خو البته په دې اړه کوم ثبوت یې وړاندې نه کړ. سی ټی ډی لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلوچ سازمانونه ادعا کوي چې د اپریل پر 16 نیټه په کراچۍ پوهنتون کې په یوه ځانمرګي برید کې د دوو چینایي استادانو تور وژل کېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو په تیره بیا په کراچۍ د کې د بلوچ ځوانانو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. ځانمرګي برید شاري بلوچ کړی و چې زمواري بلوچ بلتون پاله غوښتن کې وسوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د اروپای ټولنې سفیر وون برن سره ملاقات کړی دی. سفیر وون برن د لیدنې په اړه چې په دوحه کې سوی د جون پر 19 د دواړو ګډ تصویر او لنډ خبر پر ټویټر پاڼه خبر کړ. هغه ویلي له هغه د امریکا سره پر دې اتفاق وکړ چې په افغانستان کې کثرت ګرایي یا څو رنګي او د ټولو افغانانو د استازولۍ په برخه کې لا ډېر ګډ کار ته اړتیا لري. امریکا او غربي هیوادونه د طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای ورکړي او د ښځو د حقونو د امریکا تر څنګ ټول هغه ارزښتونه ومني چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یوکراین د میلیونونو ټنو غلې د آزادولو پر لارو چارو بحث وکړي. دا غله د روس ځواکونو لخوا د یوکراین د تور سمندرګي بندر د تړل کېدو له کبله اشاره ده. د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزمبرګ کې پر دې موضوع خبرې کوي چې له کبله نور هیوادونو په تیره بیا افریقا او منځنی ختیځ سره د خوراکي توکو د راست د کمش اندېښنې راپورته کړې دي. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړی ده چې د یوې معاملې له لارې له یوکراینه د صادرات یا برامدات بحال کړي. اوکراین د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې زیات غنم برامدوي. پر یوکراین د روسیې د یرغل او د دې هیواد د بندرونو تړلو وروسته د یوکراین د غلې صادرات په ټپه درېدلي چې له کبله یې تر 20 میلیونه ټنه زیاته غله په ګودامونو کې پرته ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په میرالی کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان څلور غړي وژلې دي. ملي جمهوري غورځنګ د پیښې پر ضد نن د احتجاج اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر محسن داوړ وایي د بیا بیا احتجاجونو باوجود د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه دی. پاکستان تحریک انصاف پرون د ملک په بیلا بیلو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهرې وکړې. د پېښور د مظاهرې یو ګډونوال وایي عام وګړي ته ژوند کول ګران شوي دي.
معیشت روستر د تبادې لوډ شیډنګ سې وادي د غریب هغه اوسېدل چې دی به انتها ګران شو پرې معاشره کې.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ځنګلونو کې د اورونو لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ د کمیټو جوړولو امر کړی دی. د سوات یو مدني فعال وایي حکومت دا غم باید مخکې خوړلی وي.
دا عمل ډېر چټکتیا باندې پاول کې پکارو. ځنګلې خټولې تقریبا اوسوې لمبه شوې.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع ته براشو. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د سازمان څلور فعال غړي وژل شوي دي. دا پیښه پرون په میرالی کې هغه مهال شوې چې دا ځوانان په حیدرخیلو کې د یو ملګري په کور کې د غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته پر لار ول چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتل او وژل. ملي جمهوري غورځنګ د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د مظاهرو اعلان کړی دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده. نورحال له عمر وزیر اورو.
شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان، ضلعي انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوه موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سونید احمد داوړ چې د ملي جمهوري غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدرخیلو کې د ملګري خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل. نو ور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، څلور وړای ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین او شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو څلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلې. قصور یې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو ښارونو کې دوی لاریونونه کوي.
څلور وړ ملګري چې کوم دی مسلسل دلته په خاور د امن د غوښتلو لپاره خپل مبارزه کړې و. عمدہ ددی کسورو زمون دا سے پروگریس ملگیری جد امن خبر کئی دا تشدد غندنہ کئی دا دہشتگردی غندنہ کئی غی سلور ونو پیوزے زمون دا تلل دا یو ډیر غټ نقصان دی او مون دا وقت سره دا چغی والی دی چی ریاست دلتا پا امن را وصلو کی سنجیده ندی دی اوس خلق لگی التا دا خبر اترو دا پارا وزرا و دا کتلام نخ کاری وطا نو مونگ دا احتجاج اعلانم کرده دی دا ملک مختلف خارونو کی او سکوت کی مرگ دی دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوی د یوتا وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ څلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګری په خوځید غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو زید د ترهګری مقدمه جوړه شوې. د پیښې پلاټنې کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي. د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم تیر کال اگست په 28مه نیټه وسله والو میرعلی کې په خپل کلی کې په هدفي برید کې وژلې وو. د جون په 13مه هم وسله والو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرعلی او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلي ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښې پر دې سربېره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومه مودې اوربند اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف په ټول هیواد کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مرکزی حکومت وړتیا نه درلودلې د ګرانۍ ذمہوار بدلې ده. د مظاهرو اعلان د ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر 14مه کړې وه. د شهباز شریف مشرۍ حکومت په تیره شاوخوا یوه میاشت کې درې ځله د تیلو بیې زیاتې کړې دي. حکومت د عمران خان پخوانی حکومت تورنوي چې ګواکې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یې داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبور شوي دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف د ګوند غړو بیګا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر خارونو کې د ګرانې او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړي دي. د ملک کې د روانې ګرانې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت بلي او وایي چې هیڅ تجربه کار ټیم ورسره نشته دی چې له وجې ملک سخت ګرانې سره مخ دی. پېښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سهیل احمد وایي چې د سازش د لارې د دوی حکومت لری کړ شو او همدې خلکو د ملک معیشت ړوند نه تباه کړی دی.
سم خلکینی معیشت راست را تبادی لوډ شیډنګ سی واده د غریب هغه اوسیدل چې دی به انتها ګران چې پرې معاشره کې د غوړو نرخونو ته تاسو ګورئ یو سړی 1500 اشپاک سعودي اړیو کی آبادی کې اولایلی ماخام آبادی کې د بچی د سکول پیسونه پورا کوي. ټول حالات به کنټرول روان دي. سچ امریکا سچ ایم ای پوی کوم هغه کیږي د ملک نه مونږ خو یو غلام قوم نه یو آزاد قوم یو. دی وای ملک عمران خان غر کنو پسلور کال کې عمران خان د عمل غر کړ کدی دی درو پیړو کې دی عمل دی زه تو رسو
همدغه مظاهره کې موجود کم گرانی وڑان دے ہوم وا خو دوم رنوا لکدا اوس دی پمل کی د نو ټاکنو غختنه وکړه.
دا خو بالکل یو تبعی دا لکدا اوس چې کوم حکومت راغلی دی هیڅ قسم سوویج نشتا سوچ نشتا فکر نشتا دی. د صرف خپل کرپشن خپل کیسونه ختم کړل. د قوم هیڅ درد دی په ځکه نشتا. کم از کم چې عمران خان کوم ټیک باندې ملک روان کړو چې په هغه خو روانو کنه ملک تبا کیږي ډیفالت کیږي ختميږي د دې وجه نه روتیو چې څومره وخت حکومت ته ملاویږي دا ملک تباہی رخت روان دی. دغه واحد مطالبه ده ټول پاکستان د ټول قوم دغه یو آواز دی چې په دې ملک کې فیر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن په کار دی.
ورسره دغه مظاهرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادی حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وایي آی ایم ایف سره پروګرام کې دوی دوه نیم کال تیر کړي خو ولې په ولس یې بوج نه و اچولی. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د آی ایم ایف پروګرام کې تیر کړي او ټول زور یې د ولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسټابلیشمنت کردار خبره تکرار کړه. د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه رپورټ تر مخه پاکستان کې د ګرانۍ شرحه تیر هفته 9.15 ریکارډ شوې ده چې ویل کېږي تر دې دمه تر ټولو زیاته شرحه ده. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وایي چې تیر مرکزی حکومت آی ایم ایف سره کومه لوزنامه کړې ده هم د هغې مطابق دوی پابندي او روان دي او هم د هغې له وجې نرخونه سیوا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیران بیا بیا دا خبره تکراروي چې ملک د ګرانۍ او کمزور معیشت ذمہوار عمران خان دی. وایي سخت فیصلې کوي خو زر به ملک او ولس د دې سختو حالاتو راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ کې زده کوونکو مدني فعالانو د بلوچستان د لا درکیو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په وروستیو کې د بلوچ زده کوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لا درکیو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پرڅانګې سی ټی ډي پوری کړې خو دې ځواک په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې د لا درکۍ لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زور ورکول جرم وګرځوي. د نیاز علی خان رپورټ.
یا دا مظاهره د بيدرک شوی علي بلوچ، اسرار بلوچ، انور بلوچ، محمد عمران، محمد عمر، سعید احمد بلوچ، نور بخش بلوچ او نورو بيدرک شوو بلوچانو لپاره وایس پار بلوچ مسنگ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټي په ګډه را جوړه کړې وه. پیادا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو. هغوی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لادرکه کېدو پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې یوې غړي معروخ بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لادرکه کړې شوي بلوچانو په پیښو کې د سند پولیسو سی ټی ڈی لاس لري. دا وایي چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پوښتنه کوو چې زموږ خلک چرته دي. سی ټی ډی پولیس د چا په کنټرول کې دي؟ موږ پر لپسې احتجاجونه وکړل. هر ورځ تر بلې بلوچان په زور لادرکه کیږي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک بے درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. زموږ ماشومان پورته کیږي، زموږ زده کوونکي پورته کیږي. د کراچی پولیسو سی ٹی ڈی چې تر وسه بیا د لادرکه بلوچانو په اړه څه نه دی ویلي. بلوچان وایي چې د اپریل په 26مه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بېدرکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رین مشال لیډیو ته وویل،
مرا تعلق بلوچستان کې ضلع کیچ سے.
دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیچ ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو حسی په کراچۍ ملیر کې اوسېږو. زما ورور چې د کال 2015 کې وروسته د زده کړو لپاره تللی و، هغه هلته زده کړې کولې او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچۍ ته راستون شوې. خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې له کور څخه پولیسو د شپې اوچت کړو چې تر اوسه روک دی. ولید رین زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړی وم، خو بیا یې څو ساعته وروسته د کور نه لرې د ګاډي څخه کوز کړم. ولید رین په وینا چې ما د پاکستان په سرکاری ټی وی پی ټی وی وړکې اته کالا کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بېدرکه کولو په پیښو کې څه کمی نه دی راغلی او په خصوصي توګه د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بېدرکه کېدو پیښې سیوا شوې او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بېدرکه کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بېدرکه کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینه د مای په میاشت کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بېدرکړې شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټې جوړولو پریکړه کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن کورونه جون میاشت د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو په تیره په ملکن ډیویژن کې پر حکومتي او شخصي ځنګلونو اورونه ولګېدل. د صوبې اعلی وزیر د جمعې په ورځ په پېښور کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په یوه غونډه کې په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه د کمیټو جوړولو امر وکړ. حکومتي چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې ټول اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مند دي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره به په راتلونکي کې د اور لګېدنې پیښې تر ډېره کابو شي. د ملکن ډیویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام ونه کړای شو. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خبرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګېدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړپوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګېدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو، پولیسو، ځنګلي حیات، د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاشت په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکنډ ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوز سوات د ځنګلاتو محکمې مشر افسر محمد وسیم د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د پشکال بارانونو دا مهال ټول اورونه مړ کړي دي. د خبره د ضلعو په کچه اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
District administration bumi rescue bumi civil defense bumi forest bumi wildlife for bakini volunteers lo shayad local community da tool matlab da pak engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bhi cha aga ba foreign respond kai de forest fire da mung ta equipment sum me lawshi aw da committee ani chidi da ba kha tarife sara chede no khal services deliver kai us chira kam waqiat chi bhi no ta su yakin ke ji laga da yo strike first time like a dear zar respond shave da warta local community da line departments ti pool matlab da de che rawati di opal da us mutabiq che kam al ta matlab staff available kawle fo balki da bal bal zaina wache de no zung da dc par namaye ke bam staff rat le aw afi forts 55 ke mun sari sa raste da
da kuzia lower swad da zangalat mahkame da mashraf sar mohammad wasim pa khabara zyatar uruna da khalko par shakhsi izmako lagi dali wal mawril bata zyata kla che uruno da de zille par yo zara shpagat ya ekla zma لګې دلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکنډ ډیویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسفزي ترڅنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړې چې د اورونو له وجې د شوي نقصان او د نو کمیټو په اړه ترې معلومات واخلو خو هغوی ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لولپوړو حکومتي چارواکو د جون ولسمې غونډې ته ویل شوي چې په 1309 کې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګېدو 203 پیښې شوې دي. غونډې ته همداراز ویل شوي چې اورونه زیاتره وچو واخو او جاړګیو ته لګول شوي ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوې دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو په رڼا کې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلي اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګوري او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان گرفتار کړي دي. خو نوموړی زیاتوي چې هغه رنګ چې لازمه وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه ښوده.
دې باندې د خلکو خدشات ده چې یاره دا څه د منظم پلان ته تباز کارونه کیږي که دا حادثاتي تور کېدې نو بیا خو به چته کې یو ځای نیم دا اور لګېدل و. دلته سواد کې خو یو ځنګل هم داسې نه دی چې هغې ته اور نه وي ورته کړی شوی. که اوس د وزیر اعلی نگرانۍ کې کومه کمیټي جوړېږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې په کار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا وسوې لمبه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ په وچه ګرځي مشکونه ادا کوي. په کار دا ده چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغستی چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی حال دین کمیټه یې جوړوي. دا بس هسې هغه رغښت یې غواید لکۍ نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څوک پورې نه شریک کړی شوی نو هغه پورې د دې نتیجې بخې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو له کمیشن سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي په وروستیو کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوي. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیات ورځ منځل کېږي. هغه پنجون باندې په پاکستان کې پیشمیره ځایونو کې په یو ځای اور لګېدله. موسمي حالات داسې نه دي چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی دی کنه په سیزن باندې نظر ساتل بل دا چې دوی سره د اور د مړکولو څه بندوبست نه اول خو چې څنګه فورن پته ولګي لاګارې ورکړي چې کوم کوم وایي فایر بریګیډ یې هغوی ته اطلاع وشي. بل دا چې موږ سره څه نظام په کار دی چې د هوا علم پې دغه کولی شو. کوم تاسو کتلي وي په امریکا کې په آسټرالیا کې چې کله اورونه لګي نو هغوی ورته سې جازونه ولګي نو هغه پې هغه دغه پوډر هم اچي او بم پې غور مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته وي دې کې څه شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سره واده چې بیا بیا داسې کېږي. خو چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا رنشار کړی شي او دوی ترسو کسانو ته سخته سزا ورکړی شي دا چې دا قوم نقصان دی.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمې په غونډه کې د اوروژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. تیره مې میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګېدو وروسته روانه جون میاشت د ملکنډ بیجن تر څنګ د وزیرستان مومن سوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګېدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
لاغ وروسته چې د پاکستان حکومت د تورخم پر دروازه د افغان وګړو تګ راتک سخت کړی، په خیبر ضلع کې د خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. ځینې دوکانداران او ټکسي ډرایوران وایي پر تورخم تر سختۍ وروسته یې د پخوا په پرتله معاشي هلې ځلې کمزوري شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو د مخنیوي په خاطر یوازې هغو افغانانو ته تګ راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې. د دې علاقې خلک به ډېر کوزیده ګنډې غوټې ته، نو هغې مخه به موږ آو او تجارت به که ګنډه غوټه به ځان سره کیسته، مطلب صابون شول یا داسې شنې چای شو
خراب شو بالکل.
همدارنګ افغان وګړي وایي په تورخم تګ راتګ کې ورته ډېر مشکلات دي او ناروغان هم څو څو ساعته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته اوړي.
نوم مناسب دی برباشنو لساره کې بس مشکلات زیات دي را بس مشکل چې څومره وخت هم راځي دا مور ده سره تل راغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال ته راغلی او نو چې بس نرمي شي خلکو د سہولت شي او پاسپورټ ویزه باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه دی.
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله تګ راتګ وکړي او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي. د جون په 13 نیټه د پاک افغان کوآپریشن فورم په نوم ادارې مشر حبیب خټک ویلي چې د الخدمت فاونډیشن په مرسته لږ تر لږه نه هغه افغان ماشومان په تورخم باندې د بغیر ویزې او پاسپورټ راوړول چې په زړونو کې یې پیدایشي سوري وو او پاکستان کې به وړیا علاج ترسره شي او په لومړۍ مرحله کې به داسې خواوشا څلوېښتو پورې ماشومانو ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. په تورخم کې امنیتي ادارې وایي چې یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخل شي، خو بیا روغو کسانو یعنی ولسی وګړو، سوداګرو او ډرایورانو ته دا رعایت نشي ورکولای او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
شمالی وزیرستان د میرعلي په هیدر خیلو کې نامعلومه وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي په ډزو وژلي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته د دې پخلی وکړي چې نامعلومه وسلو موټر سایکل سپرو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت آف وزیرستان غړي وقار احمد داوړ، سنی داوړ، عماد داوړ او اسدالله باندې ډز وکړي او ویې وژل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودي چې ښایي په هېواد کې ګرانی نوره هم زیاته سي. د تحریک انصاف مشر دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د دغه غږ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د ګرانی پر ضد مظاهره کوله. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرک بلوچستانو د موندنو غوښتنه شوې ده. د ورکو بلوچستانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتي کمیټي لخوا پرون په شوې د مظاهره کې د لادرک کسانو، خپلوانو، زده کوونکو او مدني فعالانو برخه واخیسته. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هلینا امیری د اروپایي ټولنې سفیر هون برند سره ملاقات کړی. سفیر هون برند د دې لیدنې په اړه چې په دوحه کې شوې د جون په 19 نیټه د ټویټر پاڼه د دواړو ګډ تصویر او دانک بیان خپور کړی. هغه ویلي داغلی امیری سره پر دې اتفاق کړی چې په افغانستان کې کسبتګرایي یا تورنګي او د ټولو افغانانو د استازولۍ په برخه کې لا ډېر ګډ کار ته اړتیا ده. تاکر سوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنی چارو وزیران د یوکراین د میلیونونو ټنو غلې د ازادولو خلاف چارو بحث وکړي. دا غله د روسي ځواکونو لخوا د یوکراین د تور سمندرګي بندر د تړل کېدو له کبله اشاره ده. د بهرنی چارو وزیران به نن په لوکزمبرګ کې پر دې موضوع خبرې کوي چې له کبله نورو هېوادونو په تېره بیا افریقا او منځني ختیځ سره د خوراکي توکو د رسد د کمښت اندېښنې راپورته کړي.
مشال رادیو لند خبرونه اوس هم له اوکراین سره تړلې یو موضوع د دغه هواد پوز وای روسي ځواکونو خپل ډېره حسې د سیویرودونیسک او باخموت پر نیولو متمرکز کړي دي. روسي دا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو خار نیولې خو اوکراینی چارواکو دا ادارت کړي ده. اخو د ناتو سرمنشي یا جنرال سیکرټري خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي خو په کار ده چې د اوکراین پورا ملاتړ وشي. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له صفی الله ستانکزی ورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډېری هڅې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یکشنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوځي والي سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک کې نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه خای کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تانی.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
په کابل کې یو شمیر سکانو او هندوانو ته د هندستان د آنلاین ویزو فارمونه رسیدلی دي. د کابل په کارته پروان ګوردواری باندې وړ مورز له ترهګریز برید ورسته د هند کورونا چار وزارت سره باندې سلو افغان سکانو هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظوري کړې دي. طالبان حکومت وایي د هند حکومت پر پریکړه کار نه لري، خو دوی د سکانو په شمول مذهبي لږکیو ته د هغوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د هند حکومت هغه ځنډنۍ ویزې منظوري کړې چې افغان سکانو او هندوانو له میاشتو میاشتو ورته انتظار ایست. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د پاتې سکانو او هندوانو شمیر یوازې 1950 نفرو ته رسیږي. د هند له حکومت سره د افغان سکانو او هندوانو د رابط سازمان انډین ورلد فورم مشر پنیت سنگ چندو په خپل ټوئیټر لیکلی چې د هند حکومت په افغانستان کې د پاتې ترهیدلو سکانو او هندوانو د ویزو هغه ټول غوښتنلیکونه تایید کړل چې ځنډولې وو. ښاغلی پنیت سنگ زیاته کړې له تیر سپتمبر راهیسې د هند حکومت د دغو سکانو او هندوانو د ویزو غوښتنلیکونه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډولې وو. سکانو او هندوانو ته ورسته له هغه بیړنۍ ویزې منظوري شوې چې د کارته پروان په ګوردوارې باندې خونړی برید وشو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کارته پروان د ګوردوارې مسؤل ګورنام سنگ تایید کړ چې کڅام له شپږو میاشتو انتظار وایست، خو بل اخره تر بې درسته دوی ته د ویزو فورمونه ورسېدل.
موږ خو ویزې اوس اپلای نه دي کړې، دا خو 15 شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزې اپلای کړې وو. زیاتره خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوشنیان په انډیا کې دي. نه هیڅ 15 کسان دلته لرو چې ټولې فامیلې په انډیا کې دي، دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزارې لپاره دلته راغلي دي. او دې خلک ویزې کې راغلي دي، صادر کړي دي. او دې مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزې
افغان سکان او هندوانو ته د هند ویزو د منظوري دوه په اړه د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د هند خو طالبان د ټولو مذهبي لږکیو د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور:
د هند د تصمیم په اړه باید ووایم چې دا د دوی خپل تصمیم دی، خو موږ په خپل هیواد کې د خپل ټولو هیوادوالو د خوندي ساتلو مسؤلیت لرو او ورته ژمن یو. په ځانګړي ډول اسلامي امارت ته لږکیو د حقوقو د تامین او هغوی ته د یو ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو مصمم عزم لري.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي په یو بیان کې ویلي د کارته پروان په ګوردواري د خبره بزدلانه ترهګر برید ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي او د ټپیانو د روغتیا او سلامتیا لپاره دعا کوي. د طالبانو یو عسکر هم په دغه برید کې وژل شوی. د برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې له وطنه د افغان سکانو د کډه کېدو لامل یادیږي، ځکه په 2000 کال کې د شور بازار په ګوردواري هم د خونړي برید مسؤلیت داعش واخیست چې پکې د ماشومان او ښځو په شمول 15 افغان سکان ووژل شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره جوړ شوی درې ورځنی سیمینار پرون په سیدو شریف کې پای ته ورسېد. د یوې غیر دولتي ادارې لخوا جوړ دې غونډې ته وویل شول چې سواد د سیلګرۍ لپاره د پاکستان یوه مهمه سیمه ده او باید پکې د سیلګرۍ د ودې لپاره ځوانان وروزل شي. په سواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د هغو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د سیلګرۍ صنعت زیان رسېدلی، خو پوځ د طالبانو پر ضد عملیات وکړل. د هغوی لشتونه یې د دې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. اوس حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سواد سیدو شریف و دودیا حال کې د بیلابیلو کالجونو او پوهنتون زده کوونکو، د سیلګرۍ کمپنیانو چلوونکو، د هوټل اسوسیشن غړو ته پوهانو ویل چې دا وخت په نړۍ کې سیلګرۍ یو لوی صنعت دی او د دې نه د هیوادونو په معیشت ډېر ښه اثر پرېوزي. د پاکستان ټوریزم کارپوریشن چې ورته پی ټی ڈی سی هم وایي، مشر آفتاب الرحمن چې د سیمینار مشر میلمه هم و، وائی چی سواد کے دسیل گرے لپارا بلہا مقی تھی.
یہاں پہ گندھارا کے زمانے کی آپ بات کر لیں، ہندو مت کے زمانے کی بات
کر لیں، گندھارا دا وقت دا ہندو مت دا وقت خبری دی، سکندر اعظم دا وقت خبر اکم، یا دا غیر نوران دی کم خلق آباد ول، آریان دلتا آباد شیو ول دا ډیر لوی تاریخ ته پسواد کې خلق ته خودل او ویل دی او خایس دا ټول یو مجموعه ده مواقع کې ډیر زیات دي ادا خلق ته خودل دي چې دا موقع د پایدار ترقې سره څنګه تړل دي چې تر خلق ته پایدوي او د دې ځای معیشت ته وده ملاو شي او بیا دې ثقافتي ورثه ته لوی خطر ده چې دا محفوظ هم وي او دا اوس خطرناک ته پوری تباہ کیږي
او یہاں کی جو ثقافتی ورثہ ہے وہ محفوظ بھی رہے کیونکہ وہ ابھی خطرناک حد تک ڈیمیج بھی ہو رہا ہے۔
د سوات ہوٹل ایسوسیشن استاذی محمد ابراہیم پتا محل ویل چې دا سیمینارونه د سیمې د سیلګرۍ صنعت لپاره ډېری ګټورې دي خو حکومت لا په دې عمل هم پکار دی
چې زمونږ انفراسټرکچر چې دی زمونږ ټور اسپاٹ چې دی هغه خو نیچر الله تعالی موږ له گفٹ راکړه دی خو حکومت لا پکار دی چې پای کې توجه ورکړي هغه ډیولپ کړي دغه شان ته زمونږ سمال میډا چې دا سمال میډیم انډسٹریز پکار دی چې هغه زمونږ ینګ جنریشن دی کم د کالج سټوډنټان دی کم چې کورسونه مکمل کړي چې اغو ته داسې په آسان شرایط باندې اغو لا پیسې ارینج کړي چې اغو دلته کې ځان لا سمال سمال بزنس شروع کړي کم ټور اسپاٹ باندې اغو خپل سټالونه جوړ کړي خپل داسې وړې وړې ریسټورنټ جوړ کړي د دې سره به ګوره یو جابس اپرچونیټیز د ریسټورنټانو ته میلاو شي بلکم لوکل کمیونټیز چې دي د اغو په ژوند باندې به یو ډېر ښه اثر راشي په فاسټ کې وګوره زمونږ به دستکاري کې د وډ ډیزاینینګ به کېدو کم به چې یو انټرنیشنل ټور اسپاٹ راوړو اغو به د دې ځای یو هیریټیج او یو ثقافت خو هغه شزونه ورس په ورځ ورکی
د سیمینار بنیادی مقصد پاره د غیر دولتي ټولنې مشر ویانه نیلم پری په دغه محل مشار ډېر ته ویل
اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اویرنس دینا
دی بنیادی مقصد هم دا دی چې خلکو ته پوغا ورکړو چې د سیلګرۍ سره تړلی سمرا موقع دی تاسو د سیلګرۍ نه څنګه پیسې ګټل شي که تاسو وړوکی شان کور دی نو هغه څنګه د سیلګرۍ یو ځای جوړولی شي او څنګه ترې ګټه ترلاسه کولی شي که په واړه کچا کاروبار کول دي واړه خوراک ځای جوړول واړه دکانونه جوړول هغه څنګه مخکې بوتلل دا ځانګړي کول څنګه دي په دې شیانو مونږ خبرې وکړې او دا ټول سیمینار په دغه دی او سیلګرۍ لوی ځای زمونږ لخوا سوات دی
تو اس پورے کانفرنس کو کروانے کا مقصد یہی ہے
سیمینار کې د سوات خار میئر شاهد علي خان ویل چې حکومت هم د سیلګرۍ پرمختګ لپاره په لویه کچه کار کوي
په دې درې سلور کالو کې به تاسو کتلې ګبینجبه شوه داسې نورو علاقو کې مونږ ډېر زیات کوشش کوو سلامپور ته مونږ ګورو چې دغلته مونږ داسې نورو انډسټري ولګو چې د بهر ملکونو نه خلک راځي انشاءالله دې نه مستفید کیږي نو دا زموږ خاوره ده مونږ په دې ډېر زیات خپه کیږو خوشحالیږو په دې باندې چې مونږ ته څوک د دې علاقې د پوهې دپاره څه خبرې وکړو مونږ په هغې باندې عمل وکړو نو انشاءالله عمل پې کوو او زموږ یقین دی چې کال په کال به تاسو ګورئ ان شاء الله دا علاقه چې د ټوریزم د په ټوله دنیا لپاره به یو ماډل جوړیږي ان شاء الله
شاهد علي خان دا هم ویل چې ډیر زر به د خیبر پښتونخوا حکومت سوات کې د ملک وړمنۍ سیلګرۍ پوهنتون اعلان وکړي چې ورسره به په زرګونو خلکو ته د روزګار موقع او سیلګرۍ روزنه ورکړی کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امن دا لوگے نمرو کہ زمان بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سر اسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اغا واپس دا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
اوریدونکو ملګری ملتونه هر کال د جون شلمه چې هم نن ده د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي د دې سازمان لخوا تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 100 میلیونه خلک د کډوالۍ ژوند کوي سږ کال دا ورځ د دې شعار لاندې لمانځل کیږي چې د ځمکې پر سر هر کس د خوندي اوسېدو حق لري. د افغانستان د خلکو د کډوالېدو لړۍ څلور لسیزې پخوا پیل شوې وه چې تر دې دمه روانه ده. اوس هم د ملګرو ملتونو په وینا د شپږو ملیونو په شاوخوا کې افغانان یا خو په هیواد دننه او یا هم په ګاونډیو او همداراز د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې اړه د نجیب عامر رپورټ اورو چې په پېښور کې د میشتي یوې کډوالې په غږ پیلېږي. تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره یوه سندره هم لرو.
زما راتګ پاکستان ته کډوال کېدو مې درویش کال کېږي. کله چې هغه بل دوره د طالبانو افغانستان باندې حاکمه شوې وه هغه وخت کې زما کورنۍ ته څه امنیتي ستونزې او څه اقتصادي ستونزې د وجې مونږ دې ته اړ شو چې
دا قندي ساقې ده. هغه وایي طالبان په افغانستان دوباره واکمن شول خو دا غوي د کډوالې موده پای ته ونه رسیده. هغه په پیښور کې ل خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او وایي د خلکو رویه ورسره بده نه ده خو د کډوالې ژوند خپلې ستونزې لري.
دغه د افغانانو راتګ دلته د دوی خپل یو مجبوریت دی. کنه دا داسې ملکونو کې ژوند هر لحظه د یو کډوال لپاره د ستونزو نه ډکه ده. خو بیا هم د خلکو رویه یا د پاکستان عوام رویه کډوالو سره ډیره بده نه ده. دغه د کډوالو سره ښه رویه کوي تقریبا.
قندی ساپې د سرګندونې مشال لډیو ته د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت کولی. ملګری ملتونه د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR دا ورځ د دې شوار لاندې لمانځي چې د ځمکې په سر موجود هر کس چې څوک هم وي چرته هم وي او کله هم اړ کړل شوی وي چې خپل خاوره پرېږدي حق لري چې خوندي واوسي. بابر بلوچ د تایلند په سر خار بینکاک کې د ایشیا لپاره د UNHCR د هډ کوارټر ویان دی. له هغه مې وپوښتل د کډوالو خوندیتوب سمانه
دا په روان کال کې چې زموږ د ورلد ریفیوجی ډے تیم دی هغه د هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي یا هوای ژوند په خپل هیوادو کې ژوند په خطر کې نو هوای د لپاره باید چې داسې وسیلې برابر شي چې په هوای د لپاره نور هیوادو ته هوای لکه ساتن د لپاره انتظامات وشي. نو موږ دې ته وایي رایټ ټو سیک سیفټي او رایټ ټو سیک ازایلم.
د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په دې موخه لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د کډوالو ستونزو ته پام وشي او درناوی وشي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د یادې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې پر خپلې ویبپاڼې لیکلي کډوال که هر څوک وي خو چې د خپل ټاټوبې پرېښودلو ته اړ کړل شي نو لازمه ده چې له درناوي ډک سلوک ورسره وشي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل. د کار ډېرې خلک کې واری بیا کډوالې تاړ کړل. د ننګرهار نقیب احمد تل هم اړ شو چې وطن پرېږدي. هغه اوس په جرمني کې د کډوالې نوې ژوند پیل کړی. نوموړي مشال لډیو ته ویل
دا وروستیو کې چې په افغانستان کې تحولات او بدلون راغی نو موږ مخفله وظیفه الته پرېښوده او دلته مې د جرمني ادارې سره کار کړی و د ژورنالیزم په برخه کې. بیا دوی بلاخره دلته راوستي او شپږ میاشتې وروسته او دلته هم تقریبا دغه درې میاشتې کېږي راغلي وو او اوس دلته ژوند کوو د خپلې کورنۍ سره.
ملګری ملتونه وایي د نورو خبرو ترڅنګ د دې خبرې پام هم باید وساتل شي چې د کډوالو کورنۍ باید د فامیل د غړو سره یو ځای د اوسېدو حق ولري. د انساني قاچاقبرو او د جبري بند نه وساتل شي. خیل افغانستان، اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شوي ټول کسان د نقیب احمد اتل په شان بختور نه وي چې د کورنۍ سره ورته د نوي ژوند پیلولو چانس برابرېږي. هغه په دې اړه وایي
موږ ټول د کورنۍ غړي اته تنه یو زه میرمن مې د شپږ مې بچیان دي او دا ټول راغلي و همدلته او دستي ژوند کوم. اول چې موږ خپل هم د ژبې کورسونه تعقیبو او غواړو چې ژبه زده کړو او همدارنګه دویم کوچنیان هم ژبه وي او نور زده کړې په ښوونځیو کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې ویبپاڼه لیکي کله چې په یوه سیمه کې خطر موجود وي نو خلک اړ کیږي چې له هغه ځایه هجرت وکړي. خلک کېدای شي په الوتکه، بیړۍ، ګاډي کې یا پیدل مزل وکړي. خو یوه خبره چې مشترکه ده هغه دا ده چې دوی ټول که په هره لاره راغلي وي خو د خوندیتوب په لټون راوتلي دي. قدیم خان ترکه د افغانستان د غزنی ولایت سره تړاو لري خو لزګونه کلونه کیږي چې په کوټه کې د کډوالې ژوند تیروي. هغه د خپل مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته داسې وویل:
نو د تعلیم مشکل دی، کتاب، کتابچا، قلم، معاشات، دغه په پیش چلیږي. دا یو خبره. دومم دغه ماجر کارټو تکلیف ده. موږ اوس د پاکستان، افغانستان حکومت ته، وزیر خارجه ته، او ملا برادر ته، او تعلیم تربیه ته، او وزارت مهاجرینو ته مکتبونه ورکړو چې د موږ دغه مشکل ده. او څلورمه خبره هم دا ده چې موږ پر بارډر باندې رب تعمت ته له هغې خوا راځو، دو خواته دو نیم کورمری ده، نیم همدلې ده، مریضان هم دوری دي. دغه څلور پنځه مشکل زموږ
له افغانستان د جنگ له وجې پاکستان او نورو هیوادونو ته کډه شو افغانانو دا سوچ نه وکړی چې د کډوالۍ موده به دومره غځیږي چې لسګونه کلونه به پریوړي، او د هغوی زامن، لمسی او کډوسي به په نورو هیوادونو کې پیدا کیږي او لویږي. د ننګرهار د لالپوري بریالی میاخیل اوس د پېښور په خراسان کې هم کې ژوند کوي. هغه د کډوالو مشر دی او خپله کیسه یې مشال لډیو ته داسې وکړه:
روزگار او کار او هر سره څنګه چې دا امنیت دی اوس، او دې سره دا روزگار مله پک روان دي. نو چې دا شو
په پېښور کې د شارپ په نوم یو اداره د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو، د نوو کډوالو د رجسټریشن او نورو قانوني چارو کې د کډوالو سره مرسته کوي. د یادې ادارې یو کارکوونکي اسد خان افریدي مشال لډیو ته وویل: که څه هم پاکستان د کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه د جنیوا د کنوینشن قرارداد نه دی امضا کړی او په خپل هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان هیواد دی، خو د دې باوجود هم تر لسګونو کلونو پورې د میلیونونو افغانانو پالنه کړې ده.
پاره مو د ست نه لیکل خو بیا د پاکستان په دې دغه باندې لکه تاسو د ډیګنیټی دغه خبرو کا نه ده. د پاکستان یو غټ راز دی په ګینس بوک اف ورلد ریکارډ کې دی. دغه هم لګېدلې چې اوسه پر پاکستان تقریبا 38 سال چې د مهاجرینو په دنیا کې دا په یک نمبر او چټل نزيات مهاجرین په پاکستان کې. زمونږ د ریسورسز چې دی دا غیم داسې دغه چې تاسو ته په دنیا سبا ګرانی شوی دغه شوی دغه هغه زور دغه پاتې نشي چې مخکې څنګه مهاجرین ته ویلکم شوی او دغه شی او خلکو د خپل دیرې او دغه کولاوي کې او بل مهنګي ډیره شونو ستړي خپل ځان نشي ساتلی. هغه ملمن پرې چې ستړي په ورځ ملمره شي مو چې دی به کله دې نه لکه ما تاسو ته چې د دوه حالات نه باوجود چې موږ سره قانون هم نشته او دومره مهاجرین هم دي دومره دغه نیمدان د پاکستان زمونږ د دې دولت ډیر غټ دغه دی د زړه د کتو دومره خلک ځان سره یاځي کړی دي.
په بنکاک کې د ایشیا لپاره د یونیسیار د هډ کوارټر ویان بابر بلوچ وای د جون پښ پړه سما د کډوالو د تازه شمیرو راپور خپور شوی دی.
په دې روان کال کې چې نن یو ریپورت شایع شوی دی هغه په مطابق په ټول نړۍ کې د بې ځای سوی خلکو شمیر 100 میلیون سره زیات سوی دی. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د افغانستان کې بي ځای سوی دي، افغانستان دننه یا ګاونډي هیوادو کې. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په یوکرین کې بي ځای سوی دي، په هغه کې د روهینګا چې ریفیوجیز دي هغه شامل دي. په دې شمیر کې د نړۍ نور حصو سره هم هغه خلک دي چې خپل کور سره بي ځای سوی دي.
نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د بې ځایه شو کډوالو شمیره له 100 میلیونو نه اوړي. هغه وایي دا مهال د 3.5 میلیونو په خواوشا کې افغان کډوال په خپل وطن کې دننه بې ځایه شوي. 2 میلیونو نه زیات افغانان ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، نو په دې معنی شاوخوا 6 میلیون افغانان کډوال دي. د یونیسیار د اسلام آباد دفتر ویان قیصر اپریدی بیا په دغه هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه وایي:
په پاکستان کې تقریبا 10 لکه افغان کډوال ژوند کوي. د دې نه علاوه 8.5 لکه داسې خلک دي چې هغه حکومت په 2019 کې رجسټر کړي وو. د دې نه علاوه دریمه کټګوري هغه خلک دي چې چا سره نه پی او آر کارت شته دی، یعنی پروف آف رجسټریشن کارت، او نه ور سره افغان سټیزن کارت شته دی. نو دا د حکومت شمیرې په مطابق تقریبا سلور نه پنځو لکو پورې دي. او دین علاوه تیر کال چې څنګه تاسو پته ده 2018 کې د اگست نه پس چې کوم خلک راغلي دلته کې پاکستان ته یا نور هیوادونو ته تللي، نو پاکستان ته مونږ ته چې کوم خلک راغلي دي د یو لکو نه زیات خلک دلته راغلي دي.
ملګری ملتونه د 2001 کال راهیسې د جون 6مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. 2001 کال د جنیوا کنوینشن د 50مې کلیزې سره برابر و، ځکه چې د جنیوا کنوینشن په 1950 کال کې مخې ته راغلی و. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د هغې پیدایش و.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سټار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریشنا امان خبر کوم. فلم سٹار
زدہ پختو فلم سٹار شاہد خبر کوما.
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروار رکھتا خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
قربانا
پون کی گیارا دا پپے ہون کی گیارا کل پسون کی گیارا مست مخیستوں مچا بکوما تما بدرنگ شما تما بدرنگ شما بڈا شما چیستا شما تما بدرنگ شما بڈا شما چیستا شما